یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان ګاونډیان مسبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
کونډه د ایران په پلازمینه تهران کې کیږي، خو مشوري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي چې تازه له دوه رسم شوه.
اروپایي ټولنه وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اړو افغانانو ته د مرستو رسول دوام کوي. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو له واکمنېدو سره په کندوز کې د برقو او خولیو د خرڅلاو کاروبار ښه شوی.
موږ سره د واسکټ د چادري د شیان خرڅو نسبت مخکې ډېر ښه شوی. خلک ډېر خولې غانی اخلي، ډېر یو چې ډېر مرواج کې خلک ډېر پټ لري.
امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي اړیکو خبرې کوو.
دوی کوشش کوي چې د خپل د پیسو یا د کلدارو ګرځش په افغانستان کې دا یو څه درنډای
کړي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ له طالبانو سره په لوړه کچه په قطر کې خبرې کړې دي، او افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوئیټر باندې کړې ده. هغه په دې ټوئیټ کې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې د وخت چټک تیریدو ته هم اشاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیوالو غا کړې چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پروند ملګرو ملتونو سازمان یو راپور هم خبر کړی و چې په کې د څه باندې 22 میلیونو افغانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی، او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ په قطر کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځې سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحه کې وانګ یی ګووین جا هویجن افغان طالبان لین شي جنګ فو دایبل
وانګ وی بین ویلی دی چې د اگست میاشتې وروسته د افغانستان وضعیت په اساسي توګه باندې بدل شوی دی، او د افغانستان خلک اوس یو تاریخي فرصت لري سو د خپل راتلونکي په اړه باندې په خپلواک توګه باندې پریکړه وکړي. اخو د طالبانو چارواکو هم ویلی دی چې د دوی د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غواګست. افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلاوریز جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې وکړي خو سکاتلند په 70 منډو اوټ شو. افغانستان په دې بری سره د نړیوال شلاوریز جام په دویم ګروپ کې چې د هند، پاکستان، نیوزیلند او سکاتلند ټیمونه پکې لوبېږي لومړی ځای خپل کړ، ځکه د رن ریټ په حساب یې څه باندې 6.5 نمرې وګټلې چې ډېره مخینه نه لري. تر دې بریا وروسته ګڼو افغانانو او بهرنیانو د افغانستان ټیم ته مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده ټیم یې هم د جمال افغانانو سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم ستایل چې په هیواد کې لټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښودله او د سکاتلند په وړاندې لوبه وګټله.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی چې هیوادی د سودان د پاوز کړنی په کلکه غندي. ښاغلی بلینکن پرون په یو اعلامیه کې د سودان د سرپرست صدر اعظم عبد الله حمدوك او نورو ملکی چارواکو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه پرون د شمالي افریقا په دیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان او عبد الله حمدوك ونیو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر داګام د نه منلو وړ بللې ده. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جان کربی هم په دې اړه باندې څرګندونه کړې.
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا کړنې د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دي. دوی د اساسي قانون له اعلامې سره په ټکر کې دي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. موږ په اردو غک کو چټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشی او برتر استانه کړی تر څو د ملکی خلکو په مشرۍ لیک ته اجازه ورکړي تر څو د ټاکنو په لور خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. یو شمیر نورو لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروستي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې دغه پوځي کودتا غندلې ده. او د ایران لپاره د متحده ایالاتونو لوړ پوړي استازي وایي د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې په حساس پړاو کې دي. راب مالی خبرداری ورکړی چې ممکن ایران د نړۍ له قدرتونو سره د دغه تړون پر سر خبرې د یو تاکتیک په چوکاټ کې ځکه ځنډوي چې اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. راب دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې همدې اونۍ کې د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلومات په بروسل کې د ایران د اټومي تړون له مرکزي سره په همدې تړاو خبرې وکړي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې لشپګو پړاونو ورسته برته دریدلې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي په دې اړه به د خبرو لپاره تل ایران ته لار نه وي خلاصه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړنی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ییز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم بحثونه بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدل دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده سبا په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه وشي. د غونډه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په حضور سره او همدا ډول د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین ګډون باندې مختزي. که څه هم کوربا ایران دی خو د غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل چې د غونډې لومړی ویناوال به د ایران جمهور رئیس او خپل مهم نظریات به د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. ایران اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې له خطره سخت اندېښمن دی. د دې ترخوا په ځلونه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او وایي غواړي افغانستان سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د سیمې په ګټه واوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پرون د دې غونډې د محتوا په اړه باندې وویل چې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ییز امنیت به د دې غونډې مهمې برخې بلل شوې دي او دوی په دې موضوعاتو باندې بحثونه وکړي. خو هغه څه چې مهم دي، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او انزبی هولا مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د غونډه د افغانستان د ګاونډیانو لخوا کیږي او د افغانستان په اړه به هغوی خپل مسایل مطرح کړي خو دوی پکې ګډون نه لري. خو د دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسیال او همدا ډول د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. لومړی لیدنه د ملا برادر او د چین د بهرنیو چارو وزیر وچ پرون شوې ده او بل غونډه نن د دوحې په وخت له 8:30 بجو وچی د ایران د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د امیر خان متقی ترمنځ شوې ده. د بهلا مجاهد ویل چې دغه لیدنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې بحث شوې ده او شاید هغه څه چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې یو یا هم په یو ډول باندې د دوی نظر مطرح کول یو په دې غونډه کې بحث وشو. د دې ورخه د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه باندې افغانستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې په ځانګړي ډول باندې د جنغوزیو د صادراتو په برخه کې دوی مسایل مطرح شوي دي. دوی موافقه کړې ده چې څو ټیمونه به را جوړي او دغه ټیمونه به هغه اجنډا وي چې پرونه ومن پر بحث شوی په راتلونکي کې تعقیبوي. د ایران غونډې نه وړاندې هم دا غونډه په آنلاین ډول د همدې هیوادونو ترمنځ شوې وه، خو هغه مهال مشري پاکستان کوله. هلته هم طالبانو غوښتل شوي وو چې البته طالبانو حکومت هغه مهال نه و رامنځته شوی، خو هغه مهال هم په افغانستان کې ټولګدونه حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې او تر خوا یې په افغانستان کې د ثبات، امنیت او اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د اجماع پر جوړېدو او نورو موضوعاتو باندې ټینګار شوی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بیګانې بریا وروسته افغانانو ډیر زیاتې خوشحالي ښودلي او ډیر مثبت غبرګونونه یې ښودلي دي. د افغانستان ملي لوبډلې تیره شپه په یوه هیجاني خو منظمه او حساب شوې لوبه کې د سکاتلند ټیم مات کړ. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد یې له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، ملي لوبډلې خوښي څو چنده ور زیاته کړې ده.
د شارجا د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوريزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو غړو او سیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ او سیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیر دریو میاشتو راهیسی زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوخي و چې مونږه بیګا د دینه خواند واخیستو او زمونږ په مخونو او په سیرو باندې خوخي ښکار شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې د افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادی مشکل درلود. خلکو اوس هم لري او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله. نو په دې کټول سره د افغانستان ټول خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخي ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلې زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکو پاړه نه هلي کړی دي. خو دې وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لري کړی وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوريز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابلې لوبډلې سکاتلند ته د یو سل ډیر شمنډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، ان لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالت د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ خبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبي وروسته یو اربیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ پاړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو. صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د اوستر غمزپلی ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو پزړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅ څوک نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د خاغلی غنی مرستیال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلی. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتوونکي ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړي چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریزه نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوي پیل شوي. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خدا شبه په موکړې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کارکونکو ټولنه ګواښ کوي چې د دولتي کارکونکو معاشونه ور نه کړل شي په نږدې راتلونکي کې انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل د دولتي ادارو ډیری کارکونکو له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دا د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی قادری وایي د سړې هوا پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دولتي کارکونکي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دې په خبره کې د دې مسلې د حل لپاره اقدام ونه شي انساني ناورین برامسته شي. خو د مالیه وزارت چارواکي وایي دوی په داسې وي طرحې کار کوي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل شي. په هرات کې د برقي وسایلو یو شمېر سوداګرو د لوړو تعرفو په ګمرکونو کې د دوی د وسایلو درول د خپل کاروبار پر وړاندې جدي خنډ یادوي. دغه سوداګرو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي له یوې میاشتې راهیسې په ګمرکونو کې توکي د لوړو تعرفو په خاطر بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چنن خبره شوې ویل شوي که د دې ستونزې د حل لپاره اقدام ونه شي په افغانستان کې به د برقي وسایلو بیې هم لوړې شي. خو د دې خونې چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې ستونزې د هواري لپاره به له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. او دا هم د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني، یو ایرو یو سل درې افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند یو سل یو افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ دوله سوه افغاني، زر ایراني تومان درې افغاني دېرش پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور نوي افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته، متحدو ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت پوځي کودتا په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون د اکتوبر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځي واکمن باید د سودان صدر اعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشي کړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلی او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بللی دی. انټونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوی ملکی چارواکي په خوندې توګه خوشی کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواک شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکی او نظامی مشتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ غنو حکومتونو غندلې ده تر یو میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوي چې تمو برهان د خپلواک شورا مشرتابه او ملکی چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سودانی مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو تر ووزي. په جواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکي له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو تر ووتل. د ډزو او یو شمیر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سولې ایزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووزي. د ویلې چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندیښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سولې ایزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یو اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې خو د وژل سوي کسانو شمیر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې اوه کسان وژل سوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکو دیموکراسي پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریون نو په نتیجه کې د دې هیواد پوز د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له داندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لری کېدو وروسته پوځي ملکی چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو لارې ملکی حکومت رامنځته شوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامی او ملکی چارواکو سره په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره شي اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړ هیوادونو له لیسته د دې هیواد نوم لري کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پوره خستلو او پانګونې لاره پرانستل شوه. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته سودان ته د 200 میلیونه ډالرو بیرنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د دیموکراتیک انتقال د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دو سره د خولیو او برقو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندارۍ خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصر الله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
دمن کار سیدا بیخی خسوی دا منګه سیدا دا واسکر دا چادری دا شان خرسو نسبت مخ کنه ډیر خسوی او چادری فروشات ماشاءالله اوس ډیر خسوی نسبت مخ کنه اوس کال ډیر سیدا استفاده ته زیات او مخ کې حکومت کې سیدا کم خرسوی لاسن اوس سیدا ماشاءالله خدای لاس شل دنه خرسی دا قرار د قصبی خلک دا کل خلک دی خلک دی راضی او سخت ماشاءالله کاروبار پکې خدای
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنه رنگه چادری زړول شوې دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولې وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشي د رستي او بل دوکاندار 15 کلن شفیع احمد هم ل خپل کاروبار څخه خوښي سرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم خولېګانې کم کړې ده ما اته د بعد خولېګانې سه خرید فروش نه کېدو باندې به د چک پاینو کې باندې دل او اوس کله چې خولې ازادانه خرڅيږي خولې خرید فروش کې خرڅيږي ل 500 نه ول تر 300 اشپاګ سو پورې خولې خرڅيږي دغه خلک ډیر خولې غانې اخلي ډیر یو چې ډیر مروښت خلک ډیر پسرې اندغه وزنه ډیر خرید فروش کوي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکو د رشکلن عبدالواحد بیا وای چې د دوی د پیرودونکو ډیر برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې د مقصد اوس رواجونه لګ درته یاستوي دي قندرګي خلې خلک زیاته غوندي اې دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لګ زیاته سوي دي زیاته بسر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرې او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي:
څه د دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دي، او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 دی، مال دا 300 روپۍ راکوي، نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولوی د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و، او دغه راز د خولوی بازار هم خورا پیکه و، خو اوس خولوی او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اروپایی ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسېدل دوام کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږ کال په ژمي کې څه کم 30 میلیونه افغانان د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي د نړیوالو د مرستو بندیدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړې ده. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبې په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, I've said it a few times before, we're working.
Afghanistan په هکله لکه څنګه چې په هیجه په خامو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار ووسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري. نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو، او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشری مرستې رسیږي. Afghans at risk and to ensure the
continued access of humanitarian aid. د اروپایي اتحادې ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنې شمې د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سشکال پر ژمی کې باندې نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیڅ وای لیوي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضردمه په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسؤلیت نشته. پراتلونکو څو میاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی، او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې مطالب هم دومره وو. خو د ازادي رادیو پر روانو خبرونو کې د یو پزړپوري راپور اوریدل مهروي. په دې راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیا فعالیتو موضوع ته کتنه شوه.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ خای لاملونه بیلابیل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی، او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 1300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د دې په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره رپورټه د اشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلک آزاد شوې له زندانونو.